السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ځینې راپورونه هم خبرو افغانستان هیله مند دی چې په استانبول کې کیدونکې غونډه به د سولې د روان بهیر له پرمختګ سره مرسته وکړي خبرونه له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وشي د ننګرهار والي وایي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح نیول سوی دی د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې په دغه هیواد کې د تازه مظاهرو غوښتنه وکړه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وشي ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکیل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ازادي راډیو د وجل سیوی خبريال محمد الیاس دایی له اکس سره یو ځای لیکلی چې دایی له 1994 مریض کال راهیسې 9 خبريال دی چې په افغانستان کې وجل کیږي دغه سفارت پرون په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څېړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د په موټر پورې د نشلبل سیوی ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړی خو د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کړې ده د ننګرهار والی ادعا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول سو ضیاء الحق مرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول سوی دی د ننګرهار والی وایي نیول سوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید تر څنګ په عراق سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغې افراطي ډلې ته تبلیغات کول د 1999 مریض کال د لړم یا عقرب میاشتې پر 12مه پر کابل پوهنتون په وسلول برید کې نږدې 40 کسان ووژل سول او تر 40 زیات نور ټپیان سول په وژل سویو او ټپیانو کې د محصلانو او استادانو تر څنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو خو افغان حکومت هغه برید د وسلولو طالبانو کار بللی وو خو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی وو د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو په بلخ ولایت کې د شپږو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ دغه قلو اردو وایي دغه شپږ وسلول په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې پرون د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په سیجوی سیمه کې وسول په دغو عملیاتو کې د دریو نورو وسلولو د ټپي کېدو او د دوی د یوې سمڅې د تخریب راپور هم ورکول سوی دی وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي شاهین قلو اردو په خپل اعلامیه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې 45-30 کلونو کم عمره ماشومان دي په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي مؤسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې مؤسسې د 2 اونیو لپاره تړلې وي د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنی وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دینی مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 13 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په 10 او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي. په دغه 260 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 6500 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي او له 14000 او 900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې شوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکو پر ضد نوې مظاهرې پیل کړي. دا په اصل کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103مه کلیزه لمانځي. تسیخانوفسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ ورځې په نامه له مناسبت څخه په استفاده په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکو پر ضد په مظاهرو راووځي. هغې پرون په ټویټر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي چې د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کېږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کېږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکي هڅې ټاکنې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړلیک څخه سرغړونه ده. د جنوبی کوریا او امریکا پوځیان ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. د خبرونه د سره موضوع افغانستان هیله مند دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه شي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سوي موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. امریکا او ناټو هم له دې هېواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلې بللي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې یو نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبري اژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې چې پرون خبره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تیرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کېږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
موږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایي موافقه به البته وخت نیسي، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه ده.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د را روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی، مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمیدو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبې یوې آنلاین غونډې ته چې د روسیې تاس خبري آژانس خبري راخیستې ویلي چې روسیه په افغانستان کې هر څومره ژر چې کیدای شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به یې په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوي هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنی په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستان د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
د ننګرهار چارواکو د جلال آباد ښار دوکانداران د شرکتونو او مارکیټونو مالکان مکلف کړي چې په خپلو کارځایونو کې امنیتي کمرې نصب کړي. چارواکي وایي چې له دې سره به په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شي. نور په دې راپور کې
سردار خان چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، په دغه ښار کې وروستۍ ناامنیو جنایي جرمونو او امنیتي پیښو اندېښمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملی شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوی شوی وي. د لزایی چارواکو د دې پریکړې د عملی کېدو او څارنې او له دکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غل او دو پکې معلومیږي. دا کار ډیر صحیح کار دی چې حکومت رانیولې ده، په دې موږ خوشاله یو. ته نه
د زیاتوی اوس مهال جلال آباد ښار دی و به سرپو خلوخي په څیر دی، او په خبره چې په ښکار ډول د ښار په منځ کې یو څوک په ډزو وشتل کیږي او عاملانې بیل دي چې وپیژندل شي په ډاډه زړه د پیښې له ځایه تښتي. محمد یاسین بیا د جلال آباد ښار یو دکاندار دی چې دغه پریکړه عملي کړي او د خپل دکان پر سر امنیتي کمره نصب کړې ده. خو د اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتي کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤلونو سره شریک کړي، نو شاید خپله او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دکانداران به کیمرې مو لګي دلته مثال څه خبره وشوه که نه، نو بیا چې دا دکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی، نو امنیتي ارګانونه دې لږ دسې دی چې د دکاندارانو سره مل شي. ځکه دا ویډیو چې ورکې خو دا خو معلومدار دی دکاندار چېرته تللی نه شي، نو سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی.
د امنیتي کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد ښار د هټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد ښار له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواژه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یوړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یوه ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شهناز روفي، مرسل وحیدي او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه و اندېښنې وې چې بلاخره د ننګرهار مسؤلین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه د نظامي